اوردونکو ستړي مشي دا مشال لډیو دا زمستاسو قربا اسرل ممند پر دې هیل چرو جوړ وستي وخت شوه په پیښور کې شپږ بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو د سر موضوع به د جاني خېلو د پرلتوي دغه راز په سیاست مانی د افغان کډوالو په ستونزو باندې او نور هم ډېر یو شمیر موضوعات لرو خو تر هڅه وخت کې تاسو سره ست تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوم. خبرونو سره ټکی جاني خېلو په پوځي برید کې د وجل شوي تن مړې نن په نهمه ورځ هم د احتجاج په توګه خاورو ته نه دی سپارلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتېرو وتل ناورین بللې او د اوکراین او روسیې پلاوی د سولې خبرو لپاره نن ترکیې ته رسېدلې. او زه خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا د بونو په جاني خېلو کې د پوځي بریدونو خلاف پرلت دوام لري او په برید کې د وجل شوي تن مړې نن په نهمه ورځ هم خاورو ته نه دی سپارل شوی. د بونو په جاني خېلو کې روان پرلت ته په خپل وینا کې نن مولانا عزیز خان وویل چې نور ورته د ولسي وګړو مرګ جوبله د منلو وړ نه ده. نوموړی وایي تر څو چې امنیت نه وي پر ځای شوی نو تر هغو به د احتجاج په توګه د حیات الله مړې خاورو ته ونه سپاري.
دای جلوزیمی ده پیسی ده پرانا دیشیه چه سوگ مو تا دا دوکارو کی تا جلوزا شاخا کا بیکا جو دیر کا دای جلوزا می تک ده پرانا دیشیه دو چه داغا سرزا امن غورا امن.
د جاني خېلو اوسیدونکي وایي چې د مې پر شپږمه د پوځ په هوان برید کې د حیات الله په نوم یو ځایي کس او د هغه لور وجل شوی او زوی جوبل شوی وو. دی وایي د مې په یولسمه بیا په یو بل برید کې 15 کسان جوبل شول. د بونو ځایي انتظامیه او پاکستان پوځ د خبرې پخلی نه دی کړی چې ګینې د دوی لخوا د ډرون او یا هم د مارټر بریدونو په ترس کې دغه کسانو ته مرګ جوبل اوړېدلې. د خبر پختونخوا د حکومت مالیاتي څنګه وای د باړي د تیرا بدمنې زپلو سیمو لپاره د څبان د 2 ارب روپۍ پر مختي پروژو منځوري ورکړې ده. د مالیاتي څنګه لخوا پر مشالډو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې په دې پروژو کې د تیرا ل 23 سیمه څخه تر د هیدر کنداو پوری 28 کیلومتره سړک جوړول هم شامل دي. لایادي سیمه څخه د حکومتي ګوند پاکستان تر کینساب د صوبای سمبلی غړي عبدالغنی افریدی د مې په 14مه مشاله ډوټول چې دغه سړک به د 30 شمیر لري پرتی سیمه له یو بل سره ونخلوي. بلخوا د باړي یو قبایلی مشر هاشم خان مشاله ډوټول لومړی خو دغه پروژې عملی کیږي نه او د په خبره کې عملی هم شي خو چې تر څو امن نوي پر ځای شوه نو هغه ته ترې ګټې نشي رسیدلې. تبراسي حال کې دا چې په دې وروستیو کې د خیبر ضلع د باړي په تیرا کې بیا بدمنی زیاته شوي او د پاکستان په وزوای امنیت تجمن دی او د وسلوالو زده بې توپیر عملیات کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي سرتېرو وتل ناورین بللي. نوموړي چې نن په قطر کې د العدید په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا ویل ک دا ولسمشر وی د افغانستان بګرام هوایي اډه به یې چې د په وینا چین ته نږدې ده نوې پریخي. نوموړي یو ځل بیا ادعا وکړه چې دا هوایي اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په تیرا دوره کې یې د امریکا او طالبان ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ پر مهال افغانستان په اله ګوله د امریکایي سرتېرو په وتلو انتقاد کړی وو. امریکایي سرتېری د 2020 کال په اګست میاشت کې هغه مهال چې جو بایدن د امریکا ولسمشر وو له افغانستانه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول. د اوکراین او روسیې پلاوی د سولې خبرو لپاره نن ترکیې ته رسیدلی. دا به په 13 کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به له یو بل سره مستقیمې خبرې وکړي. که څه هم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په هیواد کې تر پاتې کېدو وروسته دا پلاوی د ټیټې کچې په ټکنوکراتانو مشتمل دی. د روسیې رسنیو راپور ورکړی چې د دواړو خواوو ترمنځ دا ملاقات به نن په استنبول کې په پټه ترسره شي چې ورته به د مطبوعاتو لاسرسی نه وي. که څه هم روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې کیدونکو خبرو ته د نه ورتلو پریکړه کړې. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیې ته رسېدلې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین سره د سولې مستقیمې خبرو اترو وړاندیز کړی و. په ماسکو کې د می پر 11 سهار وختي یوې خبري غونډې ته وینا کې پوتین ویلي وو چې ممکنه دا خبرې ترې بېل شک بېل کوم شرطه د می پر 15 په استنبول کې وشي. او د اسرائیل لخوا په غزې تازه بریدونو کې خبریال حسن سمور په ګډونو لږ تر لږه شل وبخی. د اسرائیل لخوا په غزې تازه بریدونو کې د خبریال حسن سمور په ګډون لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. رویټرز خبري ایجنسی د فلسطین د صحت کارکوونکو له خولې وایي چې دغه بریدونه نن پر داسې مهال شوي چې امریکایي او عرب منځګړو د اوربند تړون لپاره فشار راوړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د منځني ختیځ په سفر دی. د فلسطین د صحت کارکوونکو رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د اسرائیل لخوا د غزې په خان یونس سیمه کې په وژل شوو کې اکثره ښځې او ماشومان دي. د صحت کارکوونکي وایي په دې برید کې خبر ریال حسن سمور هم سره د کورنۍ یولس غړو وژل شوی دی. حسن سمور د حماس لخوا د ادار کیدونکي اقصا ریډیو سره کار کوو. امریکا او اروپای ټولنې حماس یو ترګر ډله اعلان کړي. لا هم اسرائیل د روسي بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مول مشال رادیو واردل تاسو مخبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې ګړې کې د نورو موضوعاتو تر څنګ اوري. د بنو په جاني خیلو کې په پوځي برید کې د وژل شوي حیات الله مړی نن په 9 ورځ هم د احتجاج په توګه خاورو ته نه دی سپارل شوی. پر لتوال وایي هیڅ یو حکومتي چارواکی تر دې دمه نه دی ورغلی. حکومت وایي د خیبر ضلع د تیرا بدم نیزه پلو سیمو لپاره یې د پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې. خو د سیمې خلک وایي حکومت دې لومړی هلته امنیت پر ځای کړي.
خو چې امن نه وي دا خو بیا خرابېږي. موږ له ټولو نه مخکې د امن ضرورت ته هغې نه پس بیا د تعلیم او د صحت او د انفراسټرکچر چې کم تباه شوی دی د هغې ضرورت.
په خیبر پختونخوا کې یو کروندګر وایي له نیم کیلو وړو د تیارېدونکي پیزي قیمت لمن غنمو هم زیات دی. نور هم یو شمیر موضوعات لرو لمشال رادیو سره اوس. او سمو د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل شي. د خبر پختونخوا د بنو په جان خېلو کې د پوځي بریدونو خلاف پرلت نن په 9 ورځ هم دوام لري. په برید کې د وژل شوي تن مړې لا هم خاورو ته نه دی سپارل شوی. د پرلت ګډونوال وایي چې نور ورته د ولسي وګړو مرګ جوبله د منلو وړ نه ده. دوی وایي تر څو چې امنیت نوي پر ځای شوی نو تر هغه به د احتجاج په توګه د وژل شوي حیات الله مړې خاورو ته ونه سپاري. پرلتوال وایي د می پر شپږمه او 11 دوه واري د پاکستان پوځ لخوا پرې د هوا نو ډرون بریدونه شوي چې په لومړي برید کې حیات الله او د زوی وژل شوي او په دویم هغه کې بیا 15 کسان جوبل شوي. پاکستان پوځ د دې خبرې پخلی نه دی کړی چې ګینې د دوی لخوا د ډرون او یا هم د ماټر بریدونه شوي چې په کې ولسي خلکو ته مرګ جوبله اوختي. نور تفصیل له سیمې د مشالډو خبریال عمر وزیر راکوي.
د بنو جانی خیلو سیمه کې په ډرون بریدونو او ماټر ګولو کې د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې ضد احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی. د احتجاج کوونکو په وینا د مې په شپږمه هلته د جانی خیل فوزي کلې نه ویشتلې شوې ماټر ګولې کې چې پلار او لور وژل شوي ول د هغه مړی لا هم اخې او انصاف غواړي. د دوی په وینا د مې پر 11 بیا پاکستانی ډرون برید کې د یو کور 15 نور کسان ماشومان انجونې او خزینه ژوبل شوې. دوی وایي چې لا هم حکومتي فوزي چارواکو ورسره هیڅ رابطه نه دی کړې چې د غوښتنو پوره کولو ډاډ ورکړي. او دوی یوازې د وسلوالو زیات کاروایو کې د مولا زورونې مخنیوي غوښتنه لري. د جاني خیلو د غپرلته وینا پر مهال مولانا عزیز خان وویل چې نور پر ډرون بریدونو کې د خپلو خلکو مرګ ژوبلا نه زغمي. د مېش په ګمنه یې مړې د غلطه د امن غوښتنې په خاطر یې خې
چې څوک مو ته دا دوکار وکړي ته جلوزا شاخه کا پیکا جو دیر کو دا جلوزا مې تکه د پرایشې دو
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو فعال زکی وزیر خپل وینا کې وویل چې نن دا من سوال کړي نو امید شوي لا چا انصاف وغواړي جانی خیلو دا دیوڑان دے ہم پوار وار پر لتو نہ کڑی چہ حکومت ورسر دا امنیت ٹینکش جمنے ہم تکرار کڑے خدا دوی پوینا چې هغه ژمنه عملی نشوي. د جانی خیلو تازه پرلت پاړه تر اوسه هم ځلی انتظامیه او فوزی چارواکو هیڅ رسمي دریز نه د خبر کړي او نه هم د پرلتوالو سره کوم مذاکرات شوي. مشال ریډیو نن بیا هم د مئی په 15مه د بنو کمشنر محمد علی شاه دفتر سره چې تماس ونیو نو دوی په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه او هیڅ دریز یې ور نه کړ. خصو ورځې وړاندې د برو انتظامیه یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته هم دومره ویلي ول چې ملک هنګامي صورتحال دی، خلک باید لږ خپل احتجاجونه وځنډوي. حکومت فوز جانی خیلو کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات روان کړي، دا مولز د تحفظ خیال ساتلی شي. خلک هم باید له وسلوالو لرې ووسي، خو پرلتوال وایي چې تر سو یې انصاف نه وي موندلی او حکومت ډاډ نوی ورکړی چې عام ولس به نور نشي زورولې، دوی به په پرلت ناست وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ، تاسو زما خبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شئ. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د حکومت مالیاتي څنګه وای د تیرا بدنیزه پولیس سیمو لپاره یې د سباندې 2 ارب روپیو پرمختیایي پروژو منظوري ورکړي. په دې پروژو کې د تیرا له 2 څخه تر د حیدر کنډاو پورې 28 کیلومتره سړک جوړول هم شامل دي. بلخو د باړې قبایلي مشران وایي لومړی خو دغه پروژې عملي کیږي نو د دوی په خبره کې عملي هم شي، خو چې تر څو امن نه وي نو خلکو ته ترې هیڅ ګټه نه رسي. د براج حال کې دا چې په تیرا کې په دورستیو کې بیا بدامنی زیاته شوي، خو د پاکستان په وزوای د وسلوالو زده بې توپیره عملیات کوي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د فاینانس محکمې لخوا د بدامنۍ نه متاثره شوې سیمې تیرا لپاره څه باندې 2 ارب روپو پرمختیایي منصوبو منظوري ورکړل شوې ده. په دې کې تر ټولو لویه منصوبه د تیرا دوتوی نه تر حیدر کنډو پورې د 28 کیلومتره سرک ده. چارواکي وایي چې دا سرک به د تیرا یو شمیر لرې پرتې غریزې سیمې سره ونښلوي او د خلکو په همدوران نفت کې به اسانی پیدا شي. د باډې او تیرانا د صوبایي سملې لپاره منتخب شوی غړي او د خیبر د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمن عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته وویل چې دا منصوبه باقاعده د 2015 او 2016 په پرمختیایي پلان کې شامل شوه.
په 12 مئی باندې چې کوم سی ایم صاحب اسمبلی اپروول او په ای ای پی 2025-2026 چې کوم ای ٹی پی جوړیږي جون کې چې کوم بجټ پیش کیږي ان شاء الله پدا کې به باقاعده چې کوم دی بای نیم به د سکیم روشي او ان شاء الله ریفلیکټ پیشي او ان شاء الله د سکیم به زر تر زر ان شاء الله سر لرسو. ډیر د اهمیت دا روډ د ټولو فریدی روډ دی ځکه چې دا دی قبیلې نه دی. کدا روډ جوړ شو یو خو به چې کوم دی یو نیمه ګنټه سفر هم لنډ شي ځکه چې کته کورم لا په هغه باندې سي په کوهاټ او په هنګو باندې سین ولیا ډیر زیات او ګداد او څلور څلور نیمه ګنټه سفر دی او پدا باندې په 3 ګنټه کې چې کوم دی د بوړې نه دی یا د پېښور د بارډر نه چې کوم دی کورم لا خپل 3 ګنټه کې رسیږي.
نموډي ویل چې په تیرا کې لا هم ډېرې نیمګړتیاوي دي او هلته به ولستا د ژوند بنیادی سهولتونه ورکولو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي.
تاسو کو کسو پتی رو کې د روزګار موقع نشته، د موږ انفراستراکچر نشته، د موږ ایجوکیشن، د موږ هیلت او بیا سره سره کتو سو کو د موږ پاسپټول پتی رو کې ټیب دی هسپټول لای خو د حالات دی واجنه هغه هسپټول چې کم نه هو سه پیری فنکشنل نشو چې رول نه مو دا کوشش وکړي دا هسپټول مو فنکشنل ګوب دا کې چې کم نه پوسټمارټم او پی ډی یا چې کم نه ایمرجنسي دومره ارزي چې کم نه موږ ډاکټرون ورکو دا خو ان شاء الله چې ان قریب ان شاء الله د حالات ټیک شي او چې حالات ټیک شي د تیرو خلکو چې کم نه حرمي دي مې به ان شاء الله ختم شي کاغذ دی ایجوکیشن په سیکټر کې کاغذ دی هیت په سیکټر کې کاغذ انفراستراکچر دی لکه څنګه د خخیل پکې ستیر شو په دا طریقہ باندې موږ د تیرو د پر د ډیولپمنت د پر د درې کول د پر یو غټ پکې جر روان کړه دی ان شاء الله په هفته لاس ورځ کې به هم اناونسمنت ان شاء الله وشي.
د باډي او تیرا د ملک دین خیل قوم یو مشر او سیاسي فعال هاشم خان پر دی ویل چې یو خو په کار دی د منصوبو باندې عملی کار وشي او ورسره امن هم قائم کړل شي.
ټولو نوړمبای امن دی چې امن راشي بیا که پیسې دومره نم وي بیا په کار لکه په ځای به لیدی شي چې دا به دغ ځای کې ولګې دی او چې امن نه وي دا خو بیا خرابېږي. موږ له ټولو نه مخکې د امن ضرورت دی هغې نه پس بیا د تعلیم او د صحت او د انفراسټرکچر چې کم تباه شوی دی د هغې ضرورت دی د مواصلاتو ضرورت دی. یو ټایپ ډي هسپتال دی تاسو له پته ده 100 کالونه 2013 نه را شروع دی تر اوسه پورې هغه مکمل نه شو. همداسې چې کوم دی هغه دی سکولونه دی یا بل د سیاغدی وسه پورې پروګرس پکې نشته. نو موږ وایو چې دا کم زوړ کم ډیولپمنت شوی دیم چې هغه بحال شیم نو دم ترکیم کافی ده.
د خیبر ضلع په تیراو باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي وو او په زرګونه کورنۍ بې کوره شوې وې او هلته بنیادی اډانه له منځه تللې وه. خو په 2018 کې کډوال بیرته ورستانه شوي او د بیا بحالۍ په کارونو بوخت دي. د تیرا ولسی وګړي وایي چې اوس په دې تیرو دریو کالو کې هلته یو وار بیا بدامنی زیاته شوې او دوی یې اندېښمن کړي دي. د خیبر ضلع په تیرا کې میشتو امنیتي ځواکونو په تیرو یو شمېر جرګو کې ځایي مشرانو ته ویلي چې دوی هلته د وسلوالو پر ضد مؤثر عملیات پیل کړي او په دې سیمه کې امن قایمولو ته ژمن دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. د مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوزونکو مشال اړو ته غوږی سه اوس راځو بلی موضوع ته. د برا جنوبی وزیرستان د مکین سیمه خلک وای دا چې حل تا بانک نشتا نو ځکه دوی له ستوندو سره مخ دي. د مکین مارکیټ د سوداګرو د ټولنې مشر ملک ریاض مسجد وای حکومت دې د خلکو ضرورت ته پام وکړي او هلته دې د بانک سہولت برابر کړي. د جنوبی وزیرستان د قومي سمندې غړی زبیر وزیر وای د مکین خلکو ته د بانک د سہولت د ورکول لپاره له حکومت سره خبرې کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د بینک سهولت نشتوالي په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د سراروغه سیمې اوسیدونکی عثمان مسید ویایي
پر وزیرستان سے بینک سہولیات نشتا غوښتنه کوي د حکومتي چارواکي نه چې بینک ته نشته په ضلع کښې دننه چې فعال شي هلته ډېرې اسمتیا جوړې شي. د مکین بازور کا وکړي تقریبا 12 دکانونه دي سب سلای کاروبار دی امن دی دا تا کا نشته بینک سہولت راشي ډېر خوښ هم یو خلکې ته اسمتیا جوړه شي.
مکین مارکیټ ته د بانی سیمې نه روغلی یو کس په سیمه کښې د بینک سہولت نشتوالي په وجه خپل مشکلات په درنګ بیانوي.
مونو میں سن اللہ دا زبانو نروغنے مجھلے دکا ڈیوٹی دو دا پرائیم فاؤنڈیشن سے لکا بینگو مجھتا انتہائی تکلیف تا دکا چیدے مجھتا اکثر دے ٹی ایم ضرورت جڑے رہی دی بینگ دیر انتہائی ضرورتی دا چیرے اوشی نیسو پر تا فائدہ شی لکے خلکی تا فائدہ ہی
دی ماکین سیمے تا جرون اتحادی مشر ملک ریاض ماسید پا زلاکشے دی بینگ سہولت نشتولی پا واجار و مخومک شوی مشکلہ مشال ریڈیو تا په دا رنگ بیانوي
چکیم داسې په ایمرجنسی بیس سره څو داسې شاهینه دي چې هغه ډېر ضروري دي نو پاشې یو بینک خدای د مکین مارکیټ شې 1100 خو دکانونه دي نو د دغې آمدن ته چې ایسو بلګوي په کروډینه باندې دی د رز په سطح باندې چې دیته موږ سره یو دکاندور داسې دی چې د یک سره د 10 کروڑ روپۍ د 12 کروڑ روپۍ په مقاس د دکاندورې وکار عیاشادو د دغې چې پاره چې د 1 کروڑ یو نیمه پرې د 10 سیل وي دغه روپۍ موږ داسې په پټې شي سره بلکې بیا داسې خیرنه بوجه موجه ته یو چاوی چې چا داسې نظر نه پلګي چې دا شی لکه چې قیمتي ده ګڼه غله یې یو نسي نو لهذا میر د حکومت نه درخواست کی اپیل کی چې د میر د مکین آمدن زیاتی دي دغه ضرورت هه دی حق یې جوړېږي چې بینک جوړ هشي فعال هشي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي په خپله سیمه کښې د بینک سہولت غوښتنې په باره کښې د ضلع ډپټي کمیشنر سلیم جان سره تماس نیولې هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل. د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر په دغه باره کښې په دا رنګ وژغېده.
وزیرستان کې دا د بینک اصلاحاتو څه کورم بیا لګیا کړی هغه خپل کوشش دی چې زری بینک هاي روري وزیرستان ته چې زری بینک هاوي هغه د قرض سیسټم وي په کښې نو انشاءالله بیرابیره کوشش هم وي د مکین غټ مارکیټ هم دی چې د خپل جونیور کښې موږ د بینک روري دا چونکې پرایویټ بینکونه دي نو چپکینس کښې موږ څوک رسیدولی شو انشاءالله بیره کوشش وي جریل شي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې د ضلع خلکې ته د بینک سہولت ورکول د پوره د زر بیړواندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته غوږ استئ. تاسې واورېدل چې د جنوبي وزیرستان د مکین سیمې اوسیدونکي له حکومت څه غواړي. دوی غواړي چې دغلته کې بینک نشته او باید حکومت دغلته د بینک بندوبست وکړي. بلخوا د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر ویلي چې د مکین خلکو ته د بانک د سہولت د ورکولو لپاره له حکومت سره خبرې کوي. تاسې مشال ریډیو ته غوږ استئ او دغسې تاسې لږه شیبه کې نور هم یو شمېر راپورونه اوري په مختلفو موضوعاتو باندې د مختلفو سیمو نه. دغسې د افغان کډوالو په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو چې دوی په انډونیشیا کې مظاهرې کړي دي او نور هم یو شمېر موضوعات ستاسو لپاره لرو خو لکه وشانده ماخلو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خپرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسی پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ډو ته وګستې او س رازو یو بل موضوع ته د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ملکن ډیویژن د منتخبو د صوبای سملی غړو سره په غونډه کې ویلي چې دغه ډیویژن په دوه برخو کې تقسیموي. د مشال ډو خبريال وای پر دې ګامو زیاتره منتخب استازي خوشاله دي، خو د سیمې مشران بیا وای چې دا پریکړه به هلا د سیمې دولس په ګټه وي چې دوی ته اسانتیا ورکړل شي. نور تفصیل له سیمې د مشال ډو خبريال نیاز احمد خان کوي.
د خیبر پختونخوا په انتظامی کچا د ټولنه لوی ملکن ډیویژن چې سکم یو کروڑ آبادی او نه ضلع لري په اړه د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې دوه ډیویژن ته جوړ شي. یو ته سوات ملکن ډیویژن چې پکې به سوات، ملکن، بنیر او شنګله ضلع شامل وي. بل دیر چترال ډیویژن چې پکې به کوز او بردیر، دغرنګه کوز او بر چترال او د باجوړ ضلع شامل وي. په دغه پریکړه د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیې صدر عبدالرحیم وایي چې دا فیصله وړاندې پکار وه، ځکه چې د سوات نه لرې پرتې سیمو ضلع چترال دیر او باجوړ ورسپنی مسلې حل کول لپاره او سرکاري چارواکي هم د سواد سیدو شریف تک کوي چې پکې وخت او پیسې زیاتې لګي او په دفترو غنه هم زیاتې وي.
چې کوم ترقیاتي کارونه کوي هم په تناسب چې د هر ډیویژن وایز چې کوم دا پند تقسیموي، دغه هم زموږ لپاره لوی مسله او لوی مشکلات وو. په نوو ځلو کې چې کوم پند براتو هغه په نور دوه درو ځلو کې وو. بیا په نوو ځلو کې تقسیم کې یو پند راشي هغه نه څه کې نو چې نه کوو په نیو کو په برسي او دا به ستره پیسې راوښو چې را سوارت ڈویژن پا قیام کی رشی اور سوارت ڈویژن چکم دے زان لکھ کمیشنری ڈی جی او دا آج اپر چترال او دا دیر ڈویژن زان لجوشی دا بہتر پیسل دا او دا تاجرانو دا نحو ارزا او دا نمائندہ پیسیت مانے زد دا دیر پخنی گا سر گونا انشان زمان دا کامل یقین دے چی تاجر پیرا دری سر سی او سرگی زمان گا قائدین امائدین زمان نوجان ټول پدې پیسہ لدا پیسہ لا به اپریشیټ کوي پدې باندې من او انا عمل کوي.
د غرنګا د سواد بار اسوسییشن صدر محمد مشتاق وای چې د مرکن ډیویژن آبادی زیاته شوې ده چې ورسره د ډیویژن په دفترو غنه زیاتوي. دی وای چې حکومت کچری نوې ډیویژن جوړوي نو د ستدي اسانتیاګانی هم په وخت ورکړي.
نو زما خو صرف د سجیشن دی چې کوښینو بدنه د خبره ده خو دا چې سہولت چې بالکل دی لبیا ټیک ټاک اول ورکی پدې کې غره خبره ده چې عوام او تبه پدې کې ډیر زیات فائدہ او ډیر ریلیف ورته ملو شي. دا وځه چترال د سر نه به شړې روانيږي او سیدو ته راځي هډکوارټر دی سیدو. نو خامخا دا به څومره خرچي کې څومره توان به کېږي پدې په نسبت کې فرض کړه غتري سي پننډو باندې دې سي ډیویژن هډکوارټر قائم کړی شي. نن دا خو به خبر ده
ولې د کوز دل چکدري پرست په خوانې صدر خبريال او د جرګې مشر عبدالجلیل وای چې حکومت دا چې پیسې اکثر ټیک نوي، ځکه چې ولسته اسانتیاګان نه ورکول کیږي او صرف سرکاري دفتر او افسران زیات شي.
په کار دا چې لاول ملکن ډیویژن کمې زړې مسلې چې دي خلک کم مشکلات سره مخ دي هغه حل کړي شي او بیا هم کدو په د عوامو د خیر فائدې خبره کای چې دغه د پاره د مخکینه د بجټ بندوبست وکړ شي او کدا نه نو دا تجربه زموږ زړی هم دلته شوی دی. دیر چې دین او غد وزیر لیشو دیر اپر او دیر لور نن هم دیر اپر چې د پسماندګۍ شکار دی. دو بیا دیر لور او دیر اپر باجول او دا زموږ سره چې کم چترال او دا علاقې دي نو دا بیا پسمانده طرف ته بیا بوتل غواړي. نو حکومت له پکار دی چې تشتا افسرانو د پاره دفتری کولاو نه کی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې ولسته اسانتیاګانې ورکول لپاره لوی صوبې او ډیویژن جدا کول پکار دي چې ورسره به په سرکاري دفترو بوج کم شي. حکومت په رسمي توګه تر دې دمه د ملکن ډیویژن دوه برخې کولو نوټیفیکیشن نه دی جاری کړی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریڈیو خبری گڑی تا غوگستی زمسا سو قربا اسر اللہ مومند او لگ شبا کی پا پیخور کے شپگنی بجی کی دون کی تا سر دا مهم خبنو لندی سامو لندی کو خو تر حقو او روس تا هم یو شمیر موضوعات لرو دا پاکستان او هند تر منز پا دی ورستیو کی پا شب شکڑ بانی هم را پور لرو دا غراز پر دی با هم خبر شی چی پا کوهستان کی کم دا کرپشن یا در غلی سکینڈل دی هغه لړکی څه شوی دی خو تر هڅه مکه تا د دې سات د خبرونو مهم لنډیز باندې کو د خبر پښتونخوا د بنو په جان خېلو کې د پوځي بریدونو خلاف پرلته دوام لري. په برید کې د وژل شوي تن مړې نن په نهمه ورځ هم خاورو ته نه دي سپارل شوي. د بنو په جان خېلو کې روان پرلته په خپله وینا کې نن مولانا عزیز خان وویل چې نور ورته د ولسي وګړو مرګ جوبلا د منلو وړ نه ده. د جان خېلو اوسیدونکي وایي چې د مې پر شپږمه د پوځ په هوان بل کې د ایتالله په نوم یو ځایي کس او د هغه لور وژل شوي او زوی جوبل شوی. پاکستان پوز او د غراز د بنو ځای انتظامی لا هم پر دې اړه سند ویلي. د خبر پښتونخوا د حکومت مالیاتی څنګه وایي د باړې د تیرا بدمنې ځپلو سیمو لپاره د څه باندې 2 ارب روپیو پرمختیایي پروژو منظوري ورکړي. د مالیاتی څانګې لخوا پرون مشال ډو ته پر لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې پروژه کې د تیرال 23 سیمو څخه تر د حیدر کنډاو پورې 28 کیلومتره سړک جوړول هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله. نوموړي چې نن په قطر کې د الادید په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته بیان کوله یو ځل بیا ویل که دا ولسمشر وي د افغانستان باګرام هوایي اډه به یې چې د په وینا چین ته نږدې دا نوې پرېښې. او د اوکراین او روسیې پلاوی د سولې خبرو لپاره نن ترکیې ته رسېدلي. دا به په 13 کلونو کې لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو چارواکي به له یو بل سره مستقیمې خبرې وکړي. مشال ډیو ته غوږستې د مهمو خبرونو لنډیز مو واورېدو. په دې نیمای کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په انډونیشیا کې یو شمېر افغانانو په اعتراضونو یا احتجاجونو کې ویلي چې ل خپل نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او ل کډوال منونکو هیوادونو غوښتي چې د کډوالو اړوند خپل پالیسۍ بدل کړي. د دې مې په 14مه د جاکارتا په ګډون د انډونیشیا په 15 ښارونو کې مظاهره ترسره کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په انډونیشیا کې د یو شمېر میشتو افغانانو اعتراضیه غږونه. دوی چې له خپل نامعلوم برخلیک ستړي شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارو او له کډوال منونکو هیوادونو غواړي چې د کډوالو اړوند خپلې پالیسۍ بدلې کړي. د چهارشنبې په ورځ د مې 14مه د جاکارتا په ګډون د انډونیشیا په 15 ښارونو کې د اعتراض کوونکو له مسؤولو ادارو د خپلو غوښتنو په تړاو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. جواد ربانی چې له شاوخوا 10 کلونو راهیسې د انډونیشیا په مکاسار ښار کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په دغو اعتراضونو کې ګڼ شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د دفتر مخې ته راټول شوي وو.
د جاکارتا په ګډون د انډونیزیا په نږدې 15 ښارونو کې د افغان کډوالو لخوا مظاهرې وشوې چې موخه یې انډونیزیا کې د افغان کډوالو د وضعیت په تړاو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او همدارنګه د هغو هیوادونو د پالیسیو بدلون وکړي چې کډوال مني. افغان کډوالو غوښتنه وکړه چې دوی ته قوانین ښه او انسان دوستانه پالیسۍ عملي شي.
د اعتراض کوونکو په وینا د اعتراضونه جاکارتا ته د استرالیا د صدر اعظم له سفر سره هم مهاله پلان شوی وو او اعتراض کوونکو نږدې د استرالیا تر سفارت پورې لاریون وکړ ځکه د دوی په خبره استرالیا د ډیری د افغان کډوالو مقصد هیواد دی. د اعتراض کوونکو په وینا د مظاهرې په مدان مکاسار جاکارتا سورابایا او پکنبارو خرونو کې تر سره شوې. یو بل افغان کډوال چې خپل نوم عزیزی هي او له 11 کلونو راهیسې په جاکارتا کې میشته، ازادي راډیو ته وویل کلونه کېږي په تمه دی، خو نه د کار اجازه لري او نه هم د زده کړو. د ده په خبره د اعتراض کوونکو او لاریون کوونکو غوښتنه دا ده چې نور دې د دوی بې برخلیک حالت ته پام وشي او په کډوال منونکو هیوادونو کې دې ومنل شي.
کډوال له 13 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې په بې برخلیکه له کوم حق او امتیاز پرته ژوند کوي. د دوی غوښتنه دا ده چې ستونزو ته یې د پای ټکی کېښودل شي. د نن ورځې مشخصه غوښتنه له استرالیا دولت څخه دا وه چې له اندونیزیا څخه دې د کډوالو د بیا میشتېدو او منلو بهیر زیات کړي. بله غوښتنه یې د ملګرو ملتونو د کډوالو له کمشنرۍ دا وه چې پر هغو هیوادونو فشار راوړي چې کډوال مني.
په هغو ویډیوګانو کې چې ځینې اعتراض کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، په کې لیدل کېږي چې په ځینو بنرونو دا شعارونه لیکل شوي موږ مه هېروئ، په ځینو نور بیا لیکل شوي چې موږ خوندي ژوند غواړو. په اندونیزیا کې میشته افغان کډوال وایي دوی مخکې هم څو ځله اعتراضونه او لاریونونه کړي، خو په خبرې غوښتنو ته یې پام نه دی شوی. مسؤولو ادارو تر اوسه د دغو اعتراضونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری کولی شي په کال کې یوازې شاوخوا 1000 کډوال نورو هیوادونو ته واستوي. د دغه سفارت د 9 میاشتو مخکې معلوماتو له مخې د تازه ورغلیو کډوالو په شمول نږدې 5500 افغان کډوال دا مهال په اندونیزیا کې ژوند کوي. د یادونې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او د دې هیواد حکومت کډوالو ته د کار، ښوونځي یا دولتي روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د افغان کډوالو په اړه تاسو راپور ورته اوس راځو. یو بلې مسلې ته، یو بلې موضوع ته، د مه پر لسمه د هند او پاکستان تر منځ تر اوربند وروسته د پولي دواړو غړو ته خلکو قراره قراره عادي ژوند ته مخه کړې ده. ښوونځي پرانستل شوي او زده کوونکي هم زده کړو ته روان شوي، خو په ځینو کلو کې لا هم ځینې کورونه په بشپړ ډول وران شوي. دغه راز دوی وایي چې لا هم د خپلو کورونو جوړولو جوګه نه دي. دوی وایي د کاروبار د بیا پیل او کورونو د بیا رغولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. بشیرګوخ په اړه د فرانس پریس خبري ایجنسی له ویډیو دا راپور جوړ کړی.
د هند او پاکستان ترمنځ د نښتو تر ودرېدو وروسته د پولي په دواړو غاړو کې ښوونځي پرانستل شوي دي. د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې لا هم په ښوونځیو کې د ماشومانو شمیر ډېر نه دی. استادانو او ملازمینو په دې هیله تیاری زیات کړی چې ټول میندې پلرونه به خپل بچي ژر تر ژره ښوونځیو ته لیږل پیل کړي، خو دوی پوهیږي چې ځینې خلک لا هم په حالاتو بدګمانه دي او تر پوره قراری وروسته به کېدای شي ښوونځي ډک شي. خو په سرحد په پرتو کلو کې ځینې کورونه لا هم وران دي، ځینې یې د اوسېدو نه دي. جګړې بې کوره کړي خلک ورستانه شوي دي، خو ژوند یې په بشپړ ډول نه دی پیل کړی. دوی د کورونو او دکانونو جوړولو لپاره د پاکستان له حکومت مرسته غواړي. په دې اړه د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د یو سرحدي کلی اوسیدونکی بشیر احمد وایي،
انډیا کا ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے انڈیا
موک پا ہند باور نہ لرو نہ پوئی گوچ سوخ با بیا ڈازی پیل کری او سوخ با مگو وجنی خو بیا هم مونږ خپل کلیو تراغلیو لګیا یو کوشش کوو چې ژوند شروع کړو. کاروبارونه مو ګډوډ شوی دي، نو ځکه موږ له خپل حکومت غواړو چې له موږ سره مرسته وکړي.
اخوا د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې که څه هم ښوونځي بیا پیل شوي دي، خو ژوند په بشپړ ډول نه دی شروع. ځینو خلکو خپل ماشومان ښوونځیو ته لیږل پیل کړي او هیله لري چې بیا به هیڅکله د تعلیم لړۍ ونه درېږي. البته ټول خلک خپلو کلو ته نه دي ستانه شوي، ځینې لا هم په لنډمهالي خوندي ځایونو کې میشته دي. دوی وایي دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه پیل او بیا ودرېږي، نو ځکه دوی ته معلومه ده چې ښایي اوربند تر ډیره دوام ونه کړي. مګر ټول داسې نه دي، ځینې وایي دوی نور له خپل کور بهر اوسېدل نه غواړي او که کورونه یې جوړ هم نه دي د کډوالۍ ژوند نشي کولی. په دغسې کسانو کې یو هم د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې په پوله د پراته یو کلي اوسېدونکی بشارت حسین دی. هغه وایي
څه چې وران شوي دي هغه به ګورو، جوړوو به یې، نور به څه وکړو، له خپل جیبه به خرڅ کوو. که ګولۍ له دې ځایه هلته ورځي او کله هغه ځایه دلته، وژل کېږي عام خلک. مسله عامو خلکو ته جوړه ده.
هند مې په و ما تر هغه وروسته پر پاکستان بریدونه وکړل چې هغه د اپریل په 2 په هندي کشمیر کې په پهلګام سیمه کې د هغه برید په پلانولو تورن کړ چې شپږ ولسی وګړي پکې ووژل شول. پاکستان په دې برید کې لاس لرل رد کړي او د هند حملو ته یې په درنو بریدونو ځواب ویلی دی. امریکا د مې په 10 د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند کړی او پر پوله پرتو کلو کې خلک په قرار قرار ژوند کولو ته ورستنیږي. د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو ته غوږستې اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پختونخوا په بره کوهستان ضلع کې د مبینه 40 اربع روپیو د کرپشن یا دغسې د درغلۍ په سکینډل یو ور بیا د پبلک اکاونټس کمیټې په غونډه کې بحث شوی دی. د اسمبلی سپیکر او د یادې کمیټې مشر بابر سلیم سواتی د خزانې د حساب کتاب او د سی این ډبلیو په درې واړو څانګو سخت نیوکې وکړې او تور یې پورې کړ چې په دې معامله کې د دې درې واړو محکمو چارواکي ککړ دي. خو دغه راز که څه هم د دغه څانګو یا محکمو چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي، خو بلخوا بیا اپوزیشن دغه تورونه بلخوا بیا اپوزیشن وایي باید بشپړ پلټنې وشي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د مئی په 14 د خیبر پختونخوا اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټۍ په غونډه کې د پختونخوا په بره کوهستان ضلع کې د 40 اربع روپو د اداري فساد یا کرپشن په مبینه معامله تفصیلي بحث وشو. په دغه مهال په پختونخوا صوبه کې د پبلک اکاونټس کمیټۍ مشر او د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی تور پورې کړو چې د 40 اربع روپو په دې لوی مبینه کرپشن سکینډل کې د صوبې د خزانې د محکمې، د اکاونټنټ جنرال د محکمې او د سی این ڈبلیو د محکمې چارواکي لاس لري.
میں 40 اربع روپیہ نکال کے لے جائیں یہ چھت اور ڈپارٹمنٹ صاحب کے کیا ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جی، یہ بہت الارمنگ ہے، یہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے.
بلې خوا ته په بره کوهستان ضلع کې د 40 اربع روپو د مبینه اداري فساد یا کرپشن د دغه سکینډل په اړه په پښتونخوا اسمبلی کې د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان د مئی په 15 په خبری کانفرنس کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې د حکومت او د پبلک اکاونټس کمیټې د مشر بابر سلیم سواتی دا دریس سم نه دی چې ګنې یوازې د سی این ډبلیو د خزانې د محکمې او د حساب کتاب یا ای جی ایف ایس چارواکي په دې کې لاس لري او د حکمران غون سیاستوال پدی کی لاس نه لري.
په یو ضلع کې هغه د ټولو نه بیکورډ ضلع او پای کې صرف یو آفس سی این ڈبلیو آفس داغه آفس نه 40 اربع روپیه وتی دي. پاغه کې صدا سے خلق دے چا کنټریکټروم نه دي ملي بغت سره وخت کې شي دي څه خلک پکې راجویشه ده پاره باندې نیب لګیا ده کار پکې څه 50% پای کې ریکوري مشیدا او امید مونږو چې ودن فیو ډیز ان شاء الله 100% ریکوري به وشي. خو ال بیا د بل تشویش ته تلم دا یو اکاونټ خبره مونږه دا نور اکاونټ چې یو یو ګورې په هر ځای کې د حالت دا سي دا 13 ډیسټریکټ پرونده غا اډیټ والا خپل اډیټر جنرال وي چې تی پتیر ډیسټریکټ کې د کرپشن اطلاعات تی مونږ ته
او د پی ایس سی چیرمن پکې دا وی دي چې یاره پدې کې پولیټیکل خلق نه دی نو تاسو څنګه غنې پدې کې د حکومت سره ذمہ داری جوړیږي
وزیر اعلی چې دی د دې صوبې چیف ایگزیکټیو عوام هغه کې نه ولې چې زمونږ د حقوق تحفظ به تک داغه په صوبا کې 40 ارب روپو کرپشن نه و پرون د سی این ڈبلیو والا سیکرٹری ہوئی چمنگ تھا دا سکھ خلق ریٹائر شے دے او منت نہیں معلوم نہ چاپ وقت کے شے دا کم راکٹ سینس دے والی بچ کی ننم بدی سیٹ ناس نے دی صوبے تا انٹی کرپشن کار دے دا بیسیکلی نیم خو فیڈرل ادارہ دا تا دی صوبے ادارہ چے دا انٹی کرپشن نا پائی کی سپیشل ایڈوائزر روم نلتے ناس دے پٹول ملکی نیشتی زنگ بسوبا کی ایڈوائزر روم نے دا انٹی کرپشن دا تا ٹولی کوسچن ہے جترا ہوننے کی چے والی چیا چا نہ کول
پ پختونخوا صوبہ کی دا سلویخت عرب روپو دا اداری پساد او پدے معاملہ دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دا اجلاس دا اہمیت پاڑا میں پا پیخور کی دا خبریال او شینون کی لحاظ علینا پختن وکڑا نو هغه په جواب کې وویل
دا خیبر پختونخوا اسمبلی لخوا جوړه شوې پبلک اکاؤنٹ کمیټه سب باقاعده د اختیار حاصل دی چې په صوبه کې څومره پیسې لګي هغه په هغه از خود نوټس هم اخیستی شي د هغې تحقیقات او حکم ورکول شي او یو ادارې ته هم د احکامات جاری کولی شي چې په دې اقلا تاسو رپورټ جمع کړي دې وخت کې د خیبر پختونخوا د پبلک اکاؤنٹ کمیټه لخوا اوورآل په دې مسله باندې روان دی او دا د دې کمیټې زور دی چې دې وخت کې دا مسله په ټول صوبه کې نه بلکې په ټول پاکستان کې خبر کی دا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی دوی اجلاسونه شوې دي په دوه اجلاسونو کې نن دا خبر پختونخوا اسمبلی سپیکر کم چې د دې کمیټې چیرمن هم دغه د واضح کړه چې نیمه پیسې چې کوم دغه ریکور شوې دي یعنی 10 ارب روپو پورې او تر اوسه پورې د نیب کارکردګي ډیره ښه ده خو د اکاؤنٹر جنرال آفس د خزانه د محکمې او د سی این ڈبلیو کارکردګي د انتهایی ناقصه ده او دوی ویلي چې دا درې واړه په بنیادي توګه د ټول سی ذمہوار دي
په پیښور کې د جنگ ورسپانې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک وایي د کوهستان د سلوی خراب روپو په دې مبینه درغلو سکینډل کې د پبلک اکاؤنٹس کمیټه ترسره شوی دوه اجلاسونه ډیر اهم دي او متعلقه محکمې به اوس ضرور په دې کې سناسه کاروایی کوي
ډپارټمنټ چې کم دی خپل کسان چې کم ایټر جنرال سره او ال تاغي دوه کسان سسپند کړ سی این ڈبلیو والا چې تقریبا 7 کسان هغه سسپند کړ او کمیټي وته وویل چې نه څومره خلک دي کې 2019 نو والا د 2024 پورې دا ټول سسپند کړي او بیا انکوائری نه پس کسو کو بے ګناه یا غبا بحال کړي او باقي چې هغه خلاف کاروایی وکړي اوس دې کې دا دوی وویل چې تقریبا 40 ارب خو نیشل لاغه دي او لکه دوی 15 کال آڈیټ کړی دی کدا 10 کالو کیږي او ورسره چې کم دی نور ډسټرکټس کیږي نو 10-500 ارب ته خبر رسی بل دا چې اوس هغه چې کم کم کسان پکې انوال دي دا ټول سسپینشن آرڈر وشو نو هغه به سسپینڈ شي او انکوائریان چې کم دی ڈپارٹمنٹ خپل انکوائری وکړي
د پبلک اکاؤنٹس کمیټه په اجلاس کې د صوبې د خزانه د کمیونیکیشن اینڈ ورکس یا سی این ڈبلیو او د اکاؤنٹنٹ جنرل د دریو واړو محکمو چارواکو د پبلک اکاؤنٹس کمیټه د 14 مئی په اجلاس کې دا تورونه رد کړل او دوی وویل چې د دې معاملې پلټنې روانې دي او د احتساب قومي ادارې نیب هم د دې معاملې پلټنې پیل کړې دي او د بره کوهستان ضلع د اکاؤنٹ آفس نه د نیب محکمې ځینې دستاویزات هم ترلاسه کړي دي د اکاؤنٹنٹ جنرل یا ای جی آفس مشر نصیر الدین په اجلاس کې دا هم وویل چې په بره کوهستان ضلع کې په دې معامله کې د ای جی آفس دوه افسران هم معطل کړي دي خو د پبلک اکاؤنٹس کمیټې مشر بابر سلیم سواتی وویل چې د سلویخت عرب روپو د کرپشن په دې معامله کې د ای جی ایف ایس نواخله تر کوهستان ضلع پورې ډېر چارواکي ککړ دي بابر سلیم سواتی وویل چې په دې معامله کې چې څومره افسران هم ککړ دي هغې دې ټول معطل کړی شي
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال راډیو ته وګورئ اوس راځو یو بل موضوع ته. په خبر پښتونخوا کې کروندګر وایي که حکومت ورته سږ کال د غنمو مناسبه بیه ونه ټاکله نو هغوی به له ډېر تاوان سره مخ شي. دوی وایي که تاوان یې وکړو نو بل وارې به د غنمو فصل ونه کړي. د دوی په وینا د غنمو په فصل چې د دوی څومره مصرف راځي په هغه اندازه ګټه بیا دوی نشي ترلاسه کولی. بل بلو حکومت وایي یوه کمیټه جوړه کړې ده چې د کابینې له منظورې وروسته به کومه پریکړه وکړي. تفصیل د مشال ډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا زمیدار تر مخه دا وخت په صوبه کې د غنمو نرخ د سلويختو کیلو د 2500 نه تر 3000 روپو چلیږي او پکا 5000 نه سیوا دی. ځکه د دوی په وینا پارزان سومو کې هم د قرض مکه یو جرب اجاره یو لک تر رسیدلې ده. دی وایي که حکومت مناسب نرخ ورنکړ نو راتلونکي کار به یو زمیدار هم غنم ونه کړي. ځکه د دوی په وینا خورا سره ډیزل او دغه شان مزدور ډېر ګران شوی دی. د صوبې د زمیندار سازمان یو مشر فضل سبحان وایي باید نور تو کی هم حکومت ارزان کړي کچر د غنمو مناسب نرخ نه ورکوي. صبح کې د اړو د ملیونو د سازمان مشر اقبال خان وایي چې دا وخت د غنمو نرخ ډیر کم چلیږي. خوای ممکن ده چې زیرمه کوونکي بیپاریان یې واخلي او زیرمه کړي او ډیرې اغستې هم دي. نو بیا به راتلونکي وخت لپاره د اولس لپاره هم غنم او اوړه ګران شي او زمیندار ته به د دوی د لګښت مطابق نرخ هم ملیون شي.
غنم خو بس حکومت خو چې ډیر شي وي او حالات داسې دي چې دا 64 روپیه کیلو نه کمیږي. 63 64 63 64 او اندازه داسې ده چې پنجاب کې ټول سټاکستان او غنم یوړل زمیندار هم له خرڅې کور ته د مکلو چې کم دغه هغه سټاکستان یوړل بس حاضر مالونه هم داسې کم کوز دی. الله دې خیر وکړي. حاضر سات خو ریټ په زه ولال دی خو اندازه دا ده چې دا سټاکستان لاسته کم غنم لاړل کنه دا بډیر سخت حالات ته ځي او ریټ په هم دا غنم 80-85-90 روپیه کیلو نه به اوړي او دغه بنی ځکه چې دا کم حالات روان دي چې سټاکستان لاس واچي نو بس دا خو آلري خبره لاړه. لکه ګورنمنت په خپله خریداري نه کړه دلته کې پی و نه خو دې خوا کې اخلم ناخ نه مکو نه کو هغه ته صدا نو بس دا وړو حالات په دې تیزيږي خوښ نه را روانه میاش کې لګ لګ داسې په قلار قلار بسرو چتې.
دا چې حکومت په دې اړه صدرې دري نو خیبر پښتونخوا کې د خوراک محکمې ډایرکټر مسر زمان مشال لیډو ته د مې پاس ولسمول چې نو مرکزی حکومت ته نرخ ټاکل دي او نو کوم نور صوبو کې حکومت او وايي خیبر پښتونخوا کې به هم د کابینې د پریکړه ورستو نرخ دی وټاکي او وايي دا وخت صوبې سره غنم خپل موجود دي. د زیرمه کولو او مصنوعي ګرانې په اړه دوی ویل چې څوک به هم داسې کولو ته پرې نه کړي.
پنجاب گورنمنٹ پریکیورمنٹ نہ کئی اور مطلب نو فیڈرل گورنمنٹ ایکٹ نہ فکس کرے اور ڈیزل اور پنجاب بلوچستان اور سندھ پریکیورمنٹ نہ کئی نظام کیبنٹ بڑی سائٹ کئی چاہیے پریکیورمنٹ پکار رہے کنا تو مونگ مطلب مونگ سر ہو لکہ 2,73,000 سٹاک موجود دی نو مونگ کیبنٹ دا ڈیسائیڈ کئی چی فردر سٹاک غشتل غواری کنا غشتل غواری.
دی وے دا خیبر پختونخوا دا کال دا غنم ضرورت شوخا سلور 500 لک میٹرک ٹن دی چھ پکے سور لک صبح پیدا کوي او دا باقی ضرورت دوی د پنجاب او سند صوبې نه پوره کوي. تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د یو من غنم نرخ د 3,500 نه تر 4,500 و. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال لیډیو ته وګورئ چې تاسو زموږ پرونی په مشال لیډیو ډاٹ کام هم اوریدئ چې اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یا یو این ډی پی په مالی ملاتړ د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د اوبو د کانالونو، سربندونو او کاریزونو د رغونې پر څلور پروژو کار پیل شوی. د زرمت اوسیدونکي وایي د دوی سیمه پراخې دښتې او په بیلابیلو سیمو کې د اوبو ګڼې سرچینې لري خو په تیر کې د جګړو او ناامنیو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. دوی نړیوالو مرستندویه بنسټونه وستایل چې دوی لپاره په اوس وخت کې د ژوند د اسانتیاو برابرولو ته پام کوي. نور حال د نجیب الله لوخیل په دې راپور کې
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د اوبو د مهارولو په دې ځای کې د کرنې د سکتور د پراختیا او په دې اړه د خلکو اړتیاو ته د رسیدنې په موخه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ پر څلورو پروژو کار پیل شو. په دې پروژو کې د بیټکي چک ډیم، د حسین خیلو کاریز او یو استنادي دیوال، د بر ملایانو د کلي د اوبو یو لوی ډنډ او د شولګډ د اوبو کاریز سربند او کانال پروژې شامل دي. د زرمت اوسیدونکي حاجي محمد نبی خان مشال راډیو ته وویل په دې خوښ دي چې د دوی سیمې ته د نړیوالو بنسټونو پام شوی او عملا پکې پروژې پلي کوي.
ډېر خوښ یو چې موږ په دې وطن کې داسې فعالیت راغلی چې موږ ډېر خوښي ځینې څرګندو چې هغه ټوله د موږ هغه زیرمې د اوبو هغه به دښتې شالې خرابې هغه په بادو راځي. خدای وکړي چې له موږ سره په همیشه وخت کې دغسې کومکونه یې او دغسې له نظره خالي نشي.
د زرمت اوسیدونکي تمه لري چې د اوبو د مهارولو په برخه کې د دې پروژو په پلي کېدو سره به د للمې او شانډو ځمکو یوه برخه له دایمي اوبو برخمنه شي.
نوم یې صدرالحق حلیمي ده، اسحاق د اوسینخیلو د کري اوسیدونکی یم. دغه کوم چک ډیم یا د اوبو حوض چې جوړ شي تقریبا دېنه زرهاو جربه ځکه چې ده د دې کولاد نه لاندې ده. نو الحمدلله که چېرته دغه چک ډیم یا د اوبو حوض چې جوړ شي نو کومه ځکه چې مثلا هغه خرابه دي او یا د اوبو نشوالی ده نو کولی سو په دغو باندې چې ده موږ هغه اوبو خړوبه کړو.
د زرمت اوسیدونکي زیاتوي په دې پروژو د دې سیمې ټولې اوبه نه مهارېږي او نه ټولې دښتې ورباندې خړوبېدلی شي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې د اوبو ډېرې سرچینې شته چې جوړولو ته اړتیا لري. د زرمت یو بل تن اوسیدونکي نبی وویل
زرمت ډېرې ځمکې لري، ډېرې شاړې لري، ډېرې ویرانې ځمکې لري. نو د موږ د دې موسسو ورونو شکایت دا خواهش ده چې د موږ دا شاړې ځمکې ودانې او ډېر بندو ته موږ نور هم نور لا زیات ضرورت لرو. ډېر به اجا خبر ده کار کولو ته موږ ضرورت لرو.
د زرمت اوسیدونکو وویل واړه چک ډیمونه او سربندونه په خپل ځای کې ګټې لري، خو په دې ځای کې د لویو بندونو سیمې هم شته چې ټول زرمت ته په ګټه تمامېدلی شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حاجي غمی وایي
عامه لویه غوښتنه دي موږ دغه ده چې د درنګ بند باید وتړل شي. د درنګ د هیو بند تقریبا ټول زرمت ته برق ورکولی شي او په ډېر کم مصرف باندې. نو دا کار شي چې دا عموم د ټول زرمت لپاره غټ خیر ده، غټه فایده ده.
د پکتیا اوسیدونکي د اوبو د برخو په پروژو کې د ډېر دقت اړتیا بولي. وایي که د اوبو لویه وړه تاسیسات اساسي جوړ نشي د اوبو د پام وړ برخه به ضایع کیږي. د پکتیا اوسیدونکی محمد انور خان وایي
کنډلونه ټول هغه د خام دي، دا باید پاخیسي اوبو شګې شګو کې روانې دي. نو هغه کته نیمایي شګې خوري تر سره تر اخره پورې دا کنډلونه پاخیسي انشاءالله د اوبو مخنیوی به وشي. ضایع کیدوی
یاد دیوی د کرنې او اوبو رسولو متخصصین د اوبو د وړو بندونو جوړول د کلیوالو سیمو کرنیزو فعالیتونو او د چاپریال د پایښت په موخه د اوبو په زیرمه کولو، د کرنې ملاتړ، د ځمکلاندې اوبو د زیاتولو، د سیلابونو په مخنیوي چاپریال ساتنه، د کبانو په روزنه، د کلیوالي سیمو په اقتصادي پرمختیا او د کمې اندازې برېښنا د تولیدولو په برخو کې یې ډېرې ګټې په ګوته کوي.
مشال ډاکټر خوګست یو دغه خبري غړي پای ته رسیدي. په اخر کې د لیلا خان په کې حسن راوړو
ಶಿಸ್ತರ್ಗು ಸರಾಜ